سات مهم خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوون کې بللې او په کلکه یې غندلې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر مراسمو په وسلواله حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ټپیان دي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین پر مراسمو پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشکېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون تر شپږو بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. د هاشمي په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکي وګړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشکېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس 3 نوې مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویاند وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نوې مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته کسانو ټول شمیر 4 ته لوړ شوی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس خبرېدو لوي د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې ده او تر 3 زیات وګړي تر اوسه لدی عمله مړه شوی دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لوی غونډو او میلو لدی عمله چې د وایروس خبرېدو مخنیوي وسی بندیز لګیدلی او چین وایي د کورونا وایروس نږدې ټولې نوې پیښې له بهر وروړل سوي دي چې ډیری یې د دوی په خبره په هغو کسانو کې دي چې له ایران یې په ورغلو الوتنو کې سفر کړی دی. چینایي چارواکو نن د مارچ 1 وویل په دې هېواد کې 9 نوې پیښې ثبت سوي دي چې د تېرې ورځې په مقایسه لږ دي. پرون هلته 143 پیښې ثبت سوي وې.
دوستانو خبرونو ملا زاده رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. ازادي رادیو .com مو دا ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې څه د پاسه 8 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په لښکرګاه ښار کې د سوګنې په یو کور کې 8 کیلوګرامه چارس او څه د پاسه 3 کیلوګرامه ښیښه ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له لسګونو کیلوګرامه نشه موادو سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادۍ راډیو ته ویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشتې پر 14 نیټه په طالقان ښار کې 350 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه ښیښه او نشه یي ګولۍ نیولې دي. دیو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان ښار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته ویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرامه ښیښه او 3000 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ولایت پولیسو څو تنه نیولو چې په کابل ښار کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد خرڅول. دا کابل د امنیت قمندانې ویاند فردوس فرامار سازادې رادیو ویل په لومړی پیښه کې د هود د میاشتې پر 13 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې درې تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې د نشه موادو پر وړو خرڅونکو باندې 24 کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په اتمه او 14 ناحیه کې 200 نشهیي ګولۍ، 2 کیلوګرامه ښیښه او 11 کیلوګرامه چارس له وو تورنو کسانو سره نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینوج په هغه کې یو له نورو ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسي جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل او نقل او په زکات کې مستقیم انتي حق لري، موږ په لسهاو اسناد درو.
د هغو شوزو د ژوند په اړه راپور لرو چې لخپل معتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
در بانک اطلاعات کمیسیونم باسیدار سیست
د بشری حقونو لخپلواک کمیسیون سره د جلاوالي د 390 قضیه ثبت شوې دي.
د اقبال په نوم معتاد وایي چې نشي می اعصاب را خراب کړی دي.
چې زیاته نشم بونه کو بيخي به خپه هم پوه شو، مای چې ځان په بلا پوه شو ټوپک سره ځان ضربه کا.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سلیم چیرې دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سره ته وایې سم خبرو کا؟
ولې ته نه خبر
وس پرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ملي امنیت شورا پاندیشنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یادول د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د روانې جګړې مالي سرچینه همدا نشي مواد دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشئی موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالی سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده سوې. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاته نشي. نو له دې عمله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشئی موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشئی موادو موضوع د بحث یوه مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا دی چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ کښینو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یوه له نورو ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشئی توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه دا وطن د نشئی توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کیږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا شګار د چړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشئی موادو لکخت، تولید او قاچاق سره د همکاري لارې 1500 میلیون امریکایي ډالر ترګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور لمخي امریکایي نظامی ځواکونو په 2013 او 2013 میلادي کلونو کې د هوایی بمباروي لارې په طالبانو پورې تړلې د نشئی موادو لسګونه کارخانه ویجاړې کړي او یوازې په پراوی ولایت کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هیروئین لمنځه وړي چې په طالبانو پورې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشئی موادو له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یې باید د دې تړون ټول مواد باید یو ضمانت ولري. د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید څارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. له دې موضوعاتو څخه یو یې هم د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق دی، ځکه چې نشه یي مواد تر ترهګرۍ ډیر خطر لري او زموږ د خلکو ټول زوري اوبه کړی دی. باید د نشه یي موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک له دې ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غواړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام له لارې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې د ډیری کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد ایاز تر نکو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندېښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعیت په کتو سره چې نشه یي مواد د افغانستان د جګړې اصلي مالي سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشه یي مواد موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې په راتلونکي کې ترهګرې ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نوره هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولې توافقنامه چې 18 میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سره بالاخره د توافقنامه راووتله. په توافقنامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هېڅ اشاره نه وسوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر وه، هغو ته هېڅ اشاره نه وسوې او نه کوم په توافق کې راغلی وو چې دوی باید څه وکړي، ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پېښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر وه. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهراً داسې راغلی ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل یې د مخدره موادو څخه کېږي، له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوه ورځې مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه مې امضا کړي دي. هغه پټ قراردادونه در وسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نشته. کوي خو ډېر څه دي او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنګ د اوږدوالي سبب وکړي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضې مسؤلیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو ته راګرځي چې وروسته د نشه توافق نهایي کېږي او سولې مسله ختمیږي، خو دا د مخدره موادو مسله چې ده دا یوه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ده. په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړی شي چې داسې یو لوی مسؤلیت ومني چې حتی هغه سیمه ییز او نړیوالې اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپل توافقنامه مشروط پر دې ده چې دوی باید بین الافغاني خبرې شروع کړي. او بین الافغاني خبرې مې زه فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات یې د امریکایانو د توافقنامې څو چنده ډېر دي. امیدواره یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحت یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت تر طرفه. که دا کار ونیسي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه نور داسې احزاب او خلک ګډل شته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فائدې په حاصلولو سره به دوی دا جنګ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردرد وي.
یو مسله خو دا ده چې طالبان که ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري، ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیوالې مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی لکه نور ترهګرې ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه؟
وروره یو موضوع خو در مرګ کې نه ده، دا چې طالبان یې ردی دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې شک نشته، په دې موږ موافق یو، لیکن د په حملو نقل او په زکات کې مستقیما دوی حق لري. موږ په لسهاو اسناد لرو چې د قاچاق پرو په کاروان په حملو نقلو کې چې د ایران او دې منطقو ته وړل کېږي، طالبان یې سکوټوي، دوی اماهنګ کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایل سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بین الملی مافیا اتهام نه دی بسته کړی، بلکې د دوی د تقویې او د حملو نقل د دغه مفردی درو چې اکثر اوقات په قاچاق نه بلکې د افغانستان د سرحدات څخه تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. هغه د قاچاقبرانو وانسته د کاروانو واقعیتونهسته هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې په تیرو څو کالو کښې د کوردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې څه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
د خالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلان مرکه اورېده. ښاغلي پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو ښځو ژوند ته راګرځوو چې مېړونه یې معتادین دي. په 1993 شمسي کال کې 1400 ښځو د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړې چې په دې ښځو کې د اکثرو ښځو مېړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دې ښځو ویلي دوی ځکه له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي چې مېړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی او د خپلو مېرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د مېرمنې او مېړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمېر هم ډېر سوی چې د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
خان محمد تر څو ځله نشي پرېښودلو وروسته بیرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې مېرمنې اړتیاوې نشوای پوره کولی، ځکه یې نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسېږي او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
زه د کوره رالم، د لیمې روزانه وکړو، خپل روزانه کوم، سره مازدیګر کار کوم. هېڅ اړیکې نه ورسره لرم، نه دوی زما سره اړیکې لري، نه زه د دوی سره لرم. دا به نه طلاق یم، دا به طلاق دي، طلاق سره کوم. پنځه شپږ کاله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. دونې زړه در راکوي چې بالا خو اندازه یې نشته.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دالیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کېږي او د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډېری یې غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو مېړونو څخه جلا شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره مېړه او مېرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوي دي.
د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي 390 قضیې ثبت شوې دي. دا چې ښځې کمیسیون ته راغلي او له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې ښځو مېړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي، بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې امله یې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له مېړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د مېړه او مېرمنې د جلاوالي د وروستیو شمېرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمي وایي دا چې ځینې مېرمنې له خپلو مېړونو څخه جلا کېږي یو دلیل دا هم دی چې یو شمېر مېړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کېږي، ځکه چې مېړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځنې جلا نه شي، نو ځینې مېړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه یې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوق پوه او په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمی وایي ډېری معتادین چې د خپلو مېرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شوهرایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیری مېړونه چې مهاجر سوي له هیواد بهر په نشو باندې اخته سوي دي. یو څوک چې معتاد سي هغه بیا د کورنۍ اړتیاوې په ځانګړي ډول د ښځو اړتیاوې نشي پوره کولی. له همدې امله یې ښځې غواړي چې ځینې جلا سي او یا خپله همدا معتاد شخص ښځې ته طلاق ورکوي.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس یو موته د ورځې له 50 څخه نیولې بیا تر 250 افغانیو پورې پر نشه یي موادو باندې لګوي چې دې لګښت په پام سره یو موتاد نشي کولی چې د کورنۍ مالي لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه موتادین چې په میاشتو میاشتو خپلو کورونو ته نه ځي، د کورنۍ مسؤلیت یې د ښځو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یې په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د محلي پولیسو په پوسټه کې لومړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما چې وپال د په ځځي اریوب کې اربکۍ کې وظیفه لرله، بس مغ دیگه مونه پیره کې غفلت شوی و، پیره کې ویده شوی و، مونه غفلت شوی و. خو بس انرژي کې مونه اشاره پوخوړل، بس بیا په ځان پوینه د غینه بعد مو ته زړه لرزه ولګیدا. ما بس شیشنی عمل شنی شروع وکم، نور خو بهی مو عزت کې به هیڅ شی پرې نه خول، به هیڅ زندگی نه، به هیڅ زړه را تور کواله. خو بس بنیم کلمه دای عمل کیږي پوش زه سوي چې شل غلن. ما مغه ټیم کې سوچ فکر مو بدل بو پوش انداسې ټیم نه باندې تیرې دوه خو زړم بو بهی خپه و. ونه بیا مو وظیفه کوله، خو بس زبرسته په ځان پوشم، بس بیا مو وظیفه پرې خو او شیشه بو دومره کول چې بس ما ذهن به بدل بو پوش سوچ فکر مو بدل و. بس اندینه مو شیشه وهله، بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې چې زیاته نشم بونه کو بیخي به خپه وم پوش مای چې ځان کو بله پوش ټوپک سره ځان ضربه کا. بس اندی نم بو بس خپل نشه ټیم معلوم بو ورځم به درې ټیم شیشه وهله. د عمل زدې زدې تر واستم خوب زما ورکو بی خوب به کو سوچونه فکرونه به زما بدل شول. دا سی وای چې 2000 3000 به ما خسته په گیمیاشت کې افغانۍ بازدم په ځون مصرفولی خلیص په شیشه وظیفه مو چې پرې خو. بس بیا انداسې په کور کې پروت وم، په کور کې مال ډېر په مشکل او ټایم زما تیرولو، اعصابو کې مو لږ تکلیف شته. نه اوله په خوا ډېر ټیټ وم، بس ښه صحیح جوړ ژوند زندگی مو بیخي روغ جوړ وم، بس ښه ټیټ وم. نشه زه بیا داسې خراب خراب وم بیخي سخت. دوه پیسو باور اچار رم دینه کولو هیڅ شی نه و پوتې په ژوند کې. یا خیر مور پلاره بس راته وی پوه شو چې ته ملي توته نه پیسې بندې نه. میرمن اولینی گزاره سره کوله یو کال پورې، بس غن ورسته بیا غو گزاره سره نه کوله. د شیشه عمل نه ورسته چې را باندې خبر شول به هیڅ شی ما کې نو پاتې، به هیڅ غم غرض را باندې نه کاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سي چې سلیم له خپل کور تللې، د ځوانانو یو ځانګړې ډله جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله د څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه راځه خدای دې راوله.
لاسونه دې راکه چې ښکلې کړم.
دا دې ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کینه.
نه پیر صاحب نه کینم، بیا د بیدا همداسې په ولاړې درېږم.
څه وایې، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پیژنې که نه؟
هو پیژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم مه مینځه.
کنه څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کړم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
امیه مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغله چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ تا دی دلته یما؟
سریه، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوری درته راوړم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو څه درته وایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سم خبره وکه.
ولی ته نه یې خبر چې چرسی سوی دی؟
هو، په هغه غم لړلي عمل خو یې خبر یم. ما ویل چې په بله بلا اخته شوی دی.
بله بلا یې څه کوې؟ سم لیونی شوی دی. ته ټوله ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې، څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسېږي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس زم دا اوس ورځم او پیدا کوم.
وسړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. حاجی صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ډاکټر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته یې راکه.
دغه یې ډاکټر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده.
ډاکټر صاحب څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بسترې کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
خشو چې هلک د پر وخت شوه خانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.